د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسیز بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال رادیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه نجیب عامر دی او راځي چې واورو چې په دې خبرونه کې نجیب عامر له چا سره خبرې کړې یا د چا پر شاعري باندې غږېدلې دی. نو دا هم تاسو او دا هم د مشال رادیو ځانګړې او خوندوره خبرونه شپېلې.
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونه ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق يرغل سره خبرې کوو. يرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکو او د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولس ته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپل شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته، چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشته. مانا اکثر پکې ورکی وی د پخو چپلکې، مانا اکثر پکې ورکی وی د پخو چپلکې، دا چا ویل چې د جمعه تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې، د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې، دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې جړه نشته. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ، پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ، چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي، الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي، چې اجازه پکې د ښځو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله، که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله، دا خو نه ده د منلو چې الله نشته، چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکي او ځوان فرهنګي انور الحق يرغل را سره د واتس اپ په لیک ملګری شو. يرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته، د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانانو اوریدونکو ته، خدای پاک دې تاسو ښه لري، خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، تاسو د خپل قیمتي ژوند څو شېبې زموږ په نامه کړلې، ډیره مننه. کور مو ودان،
خوشاله اوسئ. ډیره مننه، زموږ خوښ یم.
ډیره مننه. يرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څانګو کې کار کړی دی او ښه ډیر کار مو کړی دی، کوم یو مو د خوښې ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور هم داسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملا اخته و پکې کار یې کاوه. زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدې، کمپوز کېدې، ډیزاین کېدې، او بیا له دې ځایه تللې کوز وطن کې چاپېدې او بیا بېرته دلته راتلې خپرېدې. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به د مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لورې، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو لاندې وجه زما مخه له دواړو برخو سره ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کوم یو دې خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب به دایي لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلي دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څه ګڼئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کوم د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړې ده، بیا همدلته ریپورټ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناستو ریپورټونه عملا دوی به ورسره شاعري هم کوي. او هغه خو سره بیل دي، په اصطلاح هغه لارې تقریبا سره بیل دي. مخکې یاده کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغې حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي کنه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل هم دا دی کنه، موږ او تاسې ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب، او دغه د ژورنالیست هم رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي کنه. دا ډول زموږ او ستاسې ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلې یاستې. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په راډیو او ټلویزیون کې هم ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسې زده کوونکی وم، زنګ مشرور انجینر صف زلحدی فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتون کې ډلې غړې، او ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینې مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې لاغي. وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. دغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان و، هماغه وخت عملا فعال و په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پیل و، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما و، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې منګه، او زمونږ انجینر صاحب چې هغه نور مصروفیتونه یې لاره دا برخه موږ پر مخ بیوله. بیا د نړۍ له وجې دلته یو د ختیځ په سطحه داسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون و، نو دوی د شایق په نامه یوه اونیزه لرله، هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل. بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتمه. هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا، زموږ به په اونیزه کې ستا مطالب چاپېږي، شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي، ته ولې نه راځې راډیو تلویزیون ته؟ نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده، نو زه هم غواړم چې راشم. که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دي مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی. که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري و، غالب صاحب د خدای وبخښي، ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته. نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم، مازیګرنۍ خپرونه وه چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه کوي چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه کوي. نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه، چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته. چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه، تلویزیون سره هم شومه. په لومړیو کې ادبي خپرونې وې، بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه، بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې، خبرونو ته بیا سره هغه شو. نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره، دا ویبپاڼو سره، بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون و هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې. دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې، ورتلو به کار به م ورسره کوم.
صحیح، مننه. او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم، هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نو ادبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دي، راډیو ګانې دي یا تلویزیونونه دي، د دوی ونډه تاسو څنګه بولې؟
وښنه ونډه لري، ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک به وي چې مثلا صاحب فیسبوک پاڼه ما ولید، داسې خلک وو چې په اول ځلې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل. یا ډېر لروبر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري، زما له نوم سره به اشنا کېږي، زما د خبرو سره، زما د کار سره، زما د شعرونو سره به اشنا کېږي. تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري. اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې، ډېر ښه شعرونه لیکي، خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري، نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې. هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو، مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي، مثال بهیر ته راشي، څوک راولي. نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې. رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره، خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې، دغسې یو 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 رول لري رسنۍ.
صحیح، ډېره مننه انور الحق یرغل صاحب، راسره اوسې.
شاله اوسې.
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نه اوري. که تاسو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړئ نو راتلی شئ. د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پوسټ شوی، هلته کمنټ کولی شئ. زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شوی، هلته ملګرو کمنټونه پریښیم دي. که نور ملګري هم راتلل غواړي نو راتلی شئ. خو زموږ خپرونې د مشال رادیو پر ویب پاڼې باندې اوریدلی شئ او د موبایل ایپ له لارې هم مونږ اوریدلی شئ. یرغل صاحب، تاسو نه به یو شعر واورو د خپرونې په دې برخه کې. تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپله شاعري ډېر په خواږه انداز کې خپروي، اوریدونکي خو تاسو نشي لیدی، خو هلته خو تاسو په ویډیو بڼه باندې خپروي، خو دلته به ستاسو غږ واوري او شعر به مو واوري.
مننه په دواړو سترګو. یو غزل درته وایم، ډېر نوی هم نه دی، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو خوښ شي.
خوند به وکړي.
هغه داسې دی چې کاڼی کاڼی یې لوی غر در نه جوړیږي، یا پښتونه خلخ کر در نه جوړیږي، چې هوښیار ماشوم مو وژني ورته وایي، کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي. په محفل کې چې زه ښکلي ته ډېر ګورم، نو ملګري وایي شر در نه جوړیږي. او د مکتب زړی او خامې ودانې ته، د مکتب زړی او خامې ودانې ته چیرې ورشې سره زر درنه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا، یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا، که خواري وکړې رهبر درنه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
او ښکلیا ما ته به په مینه نه راګورې، ښکلیا ما ته به په مینه نه راګورې، بیا زما د زړګي سر درنه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
مننه. او ویرغله د ملا سړی بچی، ویرغله د ملا سړی بچی، مایکدی ته زیلو فردر نه
جوړیږي. ډیر ښایسته.
مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي. مننه.
ډیر. یرغل صاحب، انور الحق یرغل چې خپل ښایسته غزلې په خپل خوږه انداز کې تاسو ته وړاندې کړه، د هغوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او هغه وایي چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، غواړم خوله مې دې په دې شاتو خوږه شي. د مظلومو له هډونو جوړه شوې، د مظلومو له هډونو جوړه شوې، را چپه د خانانو دا بنگلا شي. چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت په سره تنور کې زندگی ده، محبت په سره تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګه کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګه کیږي، زندگی په کتابونو ښایسته شي. مسلمانه چې ته خخ شي پکې والی، مسلمانه چې ته خخ شي پکې والی، له اغزیو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان دغې کیونې سي ارغله، چې جانان دغې کیونې سي ارغله، نو سړی له په ژوند کې لګدمه شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وی؟
عامر صاحب، تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکه شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتله. دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپخین پیلېده، د دوه بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعې جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد سمیم به راتله، استاد ابراهیم همکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا همدې خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو، له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو، لبده بخت هغه بهیر پای ته ورسېد، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېد، بیا مونږ کېناستو، مونږ ځوانان کېناستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنگر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجه یا د هغوی د اختلافاتو د وجه دا شیړنګ شو. راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر راپیل نه کړو؟ بیخي دا جرأت هم کوو چې مشرانو ته وایو مونږ خپله راپیلو، که خپله کوم مشر راته نو هغه به راځي، احترام به کوو، قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو. جلال کوٹ ادبی خوځښت روانو بے سمیم صاحب باورترات زین نور دسی مخلص مشران باورترات بے زین استادان دخمنی واقعه مونږ سره دی کوي چې دوی ولې دسی کار وکړه. نو بیا ځینی هغه په ساده سلاب ووایم تخریب شروع شو. بیا تر څنګ هغه ختیځ ادبي بهیر پرانیسته، د هغو ځینو مشرانو لاسو په کې. بیا چې ختیځ ادبي بهیر پرانیسته، استاد صمیم او یو شمېر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسې ناستې کوئ، غونډې کوئ، ختیځ ادبي بهیر هم کوي، نو داسې کار وکړئ. تاسې خیر دی، زما تاسې نه دا هیله ده او تاسې کې زه دا حوصله ګورم چې تاسې زما خبره ومنئ او دا وخت بدل کړئ چې هغه رانشي، ټکر رانشي. نو بیا بیخي مونږ ورسره حتی دا ومنله چې په اونۍ کې چې یو ځای کې یو بهیر اړتیا نشته چې بل ځای کې یو بهیر رامنځته شي. مونږ دا خپلې ناستې میاشتنۍ کړې، بیا به د میاشتې لوی لوی ناستې کولې، په کتابونو به مخکتنې را جوړولې او دغسې نور لیکوال او حقدار خلک به مستایل منځغونډې به ورته را جوړولې. نو هو همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو، څوک یو هیواد څوک بل هیواد ته لاړ، نو زمونږ ناستې هغه شوې. بیا هغه شو ختیځ ادبي بهیر، خیال ادبي بهیر، دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې، ناسپاسرې ورته ګونه وو، مشاعرې وې. نو دا کیسه دا تروسم هلته روانه ده، خدای دې روانه لري.
صحیح تاثیر ته وایي یرغل صاحب چې کله هم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي، نو دا خو یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنه، نو خو ګټه خو به لري کنه تاوان لري د کار.
زه وایم عامر صاحب ښه ده چې بهیرونه ډېر شي، خو زه وایم که داسې په فاصله کې ډېر شي، مثلا یو شاعر دی د یوې ولسوالۍ نه ښار ته نشي راتلی، کابل ته نږدې یو بهیر او هغه شاعران ورشي، دا ډېر ښه هغه د فیصله یو پونتون او مکتب غوندې حیثیت لري. دا ادبي بهیرونه مونږ او تاسې او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي. خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې، دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ، د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي. دا بیا دوی د یو بل ټوله انرژي د یو بل په تخریب کې تېرې، د یو بل پښې وهي. نو زما په نظر که مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکې د ملګرو نه، دا به خوند وکړي. او که دوه یو ځای کې ناست، دوه بل ځای کې ناست، دوه بل ځای کې او یو بل په خپل شعرونه وروري، دا به خیر. زه نه پوهېږم قضاوت تاسو سره، خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران دا تالار ډکې او هر اونۍ دغسې غونډه، یو بېلابېل نظریات، بېلابېلې خبرې، دا به زه وایم زما ادب لپاره به ښایي، د شعر لپاره، د کیسې لپاره، د نثر لپاره.
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي، شعر لیکي یا نثر لیکي، څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسې مخکې اشاره وکړه چې ځینې به یې ښایي له کلي نه راغلي، ولسوالیو نه راغلي، بیا چې ښار ته راشي هغه ادیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي، یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي، دلته مخامخ ورته کښېني، بیا د هغوی هغه خبرې اوري، هلته بیا نور بحثونه کېږي، کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لکه ما چې تا ته په خپلو لومړیو خبرو کې مې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا مونږ چې کوم مسایل په ادبي بهیرونو کې زده کړي دي، دا مونږ په پوهنتونو په ښوونځیو کې نه دي زده کړي، ځکه هلته یوریانی دی درته هغه کیږي بیانېږي د سړي ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي دلچسپي م ورسره سړی نه ښایي او په بهیرونو کې عملا که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیر او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا لرې بلې لرې سیمې نه راځي نو دا یو څو اونۍ ناست دي په اصطلاح هر څه ګوري واوري مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي استادان خپل نظریات ورته هلته ژورنالیستان وي هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري نو ده نه یو ښه ویان جوړېږي بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي بیا د ریپورټ برخې ته ورځي مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلارې مورخي استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا هلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي په اصطلاح په شعر پوهېږي د استادانو خبرې اوري مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات دغه نن چې کوم لویان موږ ګورو موږ او تاسې شاهدان یو دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي
بالکل همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي او تاسو ته کوم غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورت لیکلو کې یا په نورو کې نو هغه تاسو ته اصلاح کوي او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي کره کتنه هم کېږي دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي او یرغل صاحب د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي ګزارش یو څوک لیکي خو دا بیا یعنې پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کېږي یا په کومه بله بڼه باندې د دې د خوندي کولو دغه وي هلته انتظامات وي
دا خو ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب زما په نظر ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی ما ریپورټونه لیکلي دي دغه اوس هم په ډېرو سیټونو کې شته دی ځینې ملګري ځان سره ساتیم خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی ځینې به ما سره وي دا هڅه عملا استاد بغنامه دابر هغه کړی د فیصله کړی د افغان ادبي بهیر ریپورټر وو هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي یعنې که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوسته عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه هلته چې ما ولوسته بیا مې دلته عملا ولیکل نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه او بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو د هغې ما ډېره زده کړه وکړه کاغذ په ادبیاتو برخه کې د شعر برخه وه د نثر برخه وه یا نور مسایل و نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ور سپارل کېږي اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي یو وخت چاپ کړي نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي
بالکل همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی یرغل صاحب څه فکر کوي د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو ګزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې هلته پسرلی صاحب ژوندی و استاد رفیع هلته و مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله امان الله ساهو کلیوال خټک داسې ډېر ملګري و کاروان صاحب و ملګری به راتلل د نورو سیمو نه به شاعران راغله زه یم که اوس هغه وخت کې کیمره وی او د غار څه خوندي شوی د کیمرې په بڼه باندې یا د ثبت وسایل خو که د ټیپ باندې دا ریکارډ شوی وی نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږ اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کېږي د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه
دا هم ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب که د افغان ادبی بهیر خبره دی وکړه. ما د عبد سر رپورټونه لوستي دي. موږ تاسو ګورو زموږ استاد د ادبیاتو د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلک به افغان ادبی بهیر ته درتله. دا تاسو وای پکې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک پکې وو. نو هغه لمړني وختونه ګوره امیر صاحب ډیر ښه وختونه مې کداغه ناس دي او مجالسونه ثبت شوي وو او د اوسني وخت ځوانانو لیدلي وو اورېدلي وو. زما په نظر دا به ورته د یو پوهنتون په حیث تمام شوي وو، د یو مکتب په حیث به ورته تمام شوي وو. په اوس وخت کې خو یې تا خبره دی هر سړي په جب کې هغه شته دی، د ثبت امکانات شته دی. زمونږ ملګري لټي کوي، لټي هغه پخواني مشران که ووایي چې یاره هغې وخت امکانات نه وو، خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي. خو اوس هېڅوک دا عذر نه شي وړاندې کوی چې یاره شی نشته. نو که یو وخت لس کاله دوله دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو، ریکارډ کړي وو. نو زه ورته دغه اوس د استاس لمای ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی. راځئ چې دا مسایل او ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا د راتلونکي لپاره. موږ او تاسې د خپلې ټولنې ته نور هېڅ هم نشو وړاندې کولی. دغه غونډې چې موږ او تاسې ذوق دی او د ذوق له مخې چې کېږو غږېږو، دا به سبا یو لوی خدمت هم وي او یو لوی درس به وي زموږ ټولنې ته. مو تا به ډېر راضي ګڼو، خو هغوی ته به ډېره لویه مسله، یو ډېره ګټه به ترې اخلي او ډېر ځکه نور هېڅ هم نه وي، دعاوې خو به کوي.
بالکل همدغسې ده. او ډېره زیاته مننه یرغل صاحب، تاسو راسره اوسئ او بیا هم خپلې خپرونې ته ادامه ورکړئ. درنو اوریدونکو، تاسې له مشال راډیو ادبي او کلتوري خپرونه شپېلۍ اورئ. زه نجیب عامر یم، اوس ما مېلمه دی انوارالحق یرغل، خوږ ژبې ځوان شاعر. یرغل صاحب، د خپرونې په دې برخه کې که یو شعر راته ووایئ نو د اوریدونکي به په تمه خبرې به هم کېږي، خو منځ منځ کې به دوی ته ستاسو شعرونه وړاندې کوو.
په سترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګډېږه، مچکې راکا او بیا وګړېږه. د ژوند تر ټولو زبردست صحنه، د ژوند تر ټولو زبردست صحنه، جانان په خلا کا او بیا وګړېږه. ګیلاس په خپل لاسو ډک کراته، ګیلاس په خپل لاسو ډک کراته، ما په هوا کا او بیا وګړېږه. او شپه نیمایده هله زړه می تنگ شو، پنه ما ای ده هل زړه می تنگ شو، کوټه رڼا کا او بیا وګړېګا. او دمه اول دې د زړه حال وایا، دمه اول دې د زړه حال وایا، ټول په جړا کا او بیا وګړېګا.
ډیر
او کور کته نش شرمېږي ترېنا، کور کته نش شرمېږي ترېنا، يرغل تشا کا او بیا وګړېګا.
وا وا يرغل
تشا کا او بیا وګړېګا.
ډېره ښایسته شاعري یرغل صاحب، ډېره
مننه.
ما سره نورې پوښتنې هم شته لږ وروستو کو، خو زه به د اورېدونکو هغه پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریښي دي هغه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو به ورته جواب ورکړئ. یو ملګري په کې دا پوښتنه کړې ده، وایي د تخلص په باره کې که لږ معلومات راکړې. یرغل، تخلص مو ولې ځان ته غوره کړی دی؟
نو داسې پوښتنه ده چې ما ډېر ملګري کوي. زه له کوچنیتوبه د امیر صاحب دغه د سکوهنې لوبه م کومه، که نه لږ شوق غوندې ومه. نو زما په نظر، زما په هغه اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپله تخلصونه ټاکي، عادي هغه د کوچنیتوب ذوق وي که نه، د هغې ذوق له مخې بیا زما مشر ورور دا تخلص ما ته ټاکلی و. ما هغه راته وټاکه هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله، هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه، هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه. نو سره له دې چې هلته هغې وخت کې ما سره مشوره هم نه وه شوې او زه به فکر کوم د مشورې اوم هم نه کېدای شي، ما ښه مشوره نه وه ورکړې. خو اوس مې خوښ دی دا تخلص، یعنی وترې راضي یم.
صحیح. یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار، ځکه که شعر ته د داد ور نه کو هغه تیار بوکسر هم دی.
نه بسم دا خبره نشته، شاعر خو بس یو عاطفي انساني، او مونږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا پکې کار کوو، نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري، ادبي ورزش کوي، نو زه فکر کوم ته به هم کوي، او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري ادبي ورزش کوي.
بالکل. او دا پوښتنه چې مخکې د تخلص کړې وه، دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی، وایي ډېر څه مې ترې زده کړي دي، وایي یو شعر دی، دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصیرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په آزاده توګه ویل شوي، دا جرأت مو څنګه پیدا کړ؟ سیاره نه وه در سره
مننه خپلواک صاحب، ژوندی زمونږ ملګری دی، خوشحاله دی. بس بسونو کې کله کله سره کینو، مجالس کوو، بس خپل نظریات سره تبادله کوو، یو څه باغنه موږ زده کړي، خوشحاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډېره پورې دغه زمونږ استاد ټولنه چې ده، د ځینو باجوراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې موږ لوستي دي، دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید موږ ونه ګورو، جرأت باید وکړو. که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا، خو کړي دي فیصله، او په کار ده چې وشي. زموږ ستاسو ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل، مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو، دلته زموږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیاي چې ننګیالی یې، توریالی یې، بریالی یې، او تاسې دا کړي، تاسې هغه کړي. هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي، داسې شعرونه یا مطالب اوري، د غفلت په خوب ویده یي، نو هغوی وایي چې یاره موږ خو د دنیا زمري یو، بریالی یو، توریالی یو، بس واړوه نور هم واړوه، یو وخت په بل هم په بله واړوي پیتاوي ته که نه. نو ژوند رانه پاتې دی، ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو، هغه ویره باید نوره ونه لرو، که بغاوت یې خلک ګڼي او کار څه یې ګڼي، باید ووی کړو، دا باید موږ او تاسې وکړو. که ډېر خلک یې نه کوي، نو یو نیم خو یې باید وکړي. مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي، نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي، زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي، ځینې خبرې باید وشي، او خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، کیسه د شپې ولی ونی په سپین سبا کوله. او دا جرأتمند زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی، او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده، وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسې چې دی ډېر شهرت درکړی دی ته؟
دا مزه چې دلته کره خپرونو ته کښېنم یا میلمه کېږم، ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي که نه ټلیفون کوي هغه کوي، خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی، دا په نارنج ګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده، دې مشاعره کې ما ولوسته، نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ، ډېر دادې راکړو، بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو. نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو، او د خلکو پام یې ځان ته راواړو، او که په ساده اصطلاح ووایم زه یې په خلکو پېژندم.
صحیح. نو تاسو ممکنه یې چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي، دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي امیر صاحب. هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي، او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي، او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه، هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي، او خوب کې مې هم داسې وا نه اورېدل او نه شوم خوشحال چې پښتانه نور سړي شوي دي جګړې نه کوي، او مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا، هلک ښه شوی ژړاګانې اوس د شپې نه کوي، او یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړی په ما دې تبصیرې نه کوي.
څومره ښایسته،
مننه.
درنو ریدونکو شپیلی ادبی او کلتوري خبرونه اوري انور الحق يرغل سه پر سره دي پر واتس اپ او دغه یو شعر ته وړاندې کوم. مغوي وای غواړم دومره محترم شم او خشم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینه کې لکه زړه شم. پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما مزدوری را کهیله با لگ ویده شم. لوی خدای خیپر من روپه را که لوی خدای خیپر من روپه را که و خوانده ده هماغی جلی زشم. زه دښمن ځکه ژوندی پرېږدمه بیرته چې د مور د ژړېدو لامل یې نه شم. د هوسیو مظلومیت مې ډېر خوښېږي خو ظالمو ته بیا غواړم چې لیوه شم. زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله ته به څه کوې که بل چاته واده شم. غواړم دومره محترم شم او ښه شم چې د هر ښکلې سینه کې لکه زړه شم. یرغل صاحب په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب په افغانستان کې د شعر په برخه کې که درته ووایم اوس مهال دغه منګه همزورو ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دی چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته پښتنو ته ډېر سر ورکړي. په نثر کې هم دغه دی موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی خلک شته چې هیلې ورته شته خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي. خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدی چې شعر ولیکي او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي. که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی چې موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته. نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه یي هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بلکل. خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده وایي په دې به د نثر بام ته خېږي. یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه مخالفت یې نه کوم خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې بیا چې نثر لیکل شوی تاکید پرې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي. هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي. زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل که نه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښه وي.
صحیح. او یرغل صاحب زموږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي زموږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډېر توپیر لري دا فرق ولې راغستا په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلک لري به هر څوک ذوقونه لري مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه. او اوسنۍ لړۍ چې دا موته مخکې په باس وکړه, اوسنۍ لړۍ داسې لړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسېږي, تر ډېره پورې اورېدل کېږي, تر ډېره پورې لوستل کېږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته, نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره
یو بل زمونږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو هم پوهېږي, خاص کر د ګاونډ په ژبو باندې, نو ښایي دام یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستې, شعر یې لوستی دی, او بیا چې کله خپله قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي, نوي تجربې پکې تجربه کړي دي.
دا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به می دم یو مهمه برخه ده, او هغه د څه ورته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي. نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و, د اوسنۍ خلکو ذوقونه او غوښتنې به نوري, په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه, د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري, همداسې خوریږي په ټولنه کې تاثیرات دي چې یو نه بللی بل نه بللی او همداسې عامیږي سره. نو تاثیر لري د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته, د تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی, خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي, مثلا لنډې کیسې, ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي, د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي, د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې کنه هغه سي خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په اصل کې کنه. نو د نثر نو شعر چې زما په نظر راوز باړل شي, فکر کوم د نثر نه به یو څه ډیر کمزورې وي, یعنی هغه سي خوند او هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډیره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې بینی. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب, زخت ډېر شاعران دي. هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې وه که چا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګورې شاعر ورباندې ناست دي, بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي. چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده, فکر کوم داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مور ته نه پېښه شوې. یوه خبره زه بله کوم, زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی, او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي, یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکي پوهېږي ورباندې اغې برخه کې د کتابونو زمونږ دا برخه ډېره تشه ده, علمي برخه ډېره تشه ده, مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هیڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زراعت لوستی او هغه د لنډ کیسه را ژباړي او هغه د په اصطلاح ناول را ژباړي که نه. زه وایم په هغه خپل مسلک کې دی هر ملګری کار وکړي او ډېر به ښه وکړي, او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي, نو دغه مسلک د برخې خاوندان ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي, پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله یرغل صاحب, چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجب او توج بدل شي، تاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره، ډیره زپلې، ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر خخ عکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کیږي. عامر صاحب زمانه پیته ډیر خپ ویږي، دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي، ویلولي، او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپرېږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیاتو ژبې لپاره به دا یو ډېر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب، د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي یو، ستاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو به درته یو غزل ووایم. عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دي، اننګي چې د ګلو په رقم دي، بارانونه خو په هغو خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دي، او مجبوریت پر پدر خود لعنت شه، څه اصل خلق کم اصلو ته ورخم دي. پښتانه هزار وهلی دي د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دي، او هلکان خو سادهګان دي چې حال وایي، ګنې دوی هم جنکو ته محترم دي. او کمایل نه یې نو خوب دی ولې نشته، پدانی مشکد استرگی ولی نم دی، او چه یرغل پا که زان خسره خودلو، پا دی پوشه چه محفل که خولی هم دی.
دیر خ، یرغل سا
دیر منه نه
نیلک. مشال رادیو ته غوږی شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته د ورونو په رقم خواږه دي، دا چا ویل چې پردیسوي به د چا ورور نشي. د ورونو په شان یاران په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له وجې مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړوله، هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسې څومره زیانمن بولئ يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمونږ ډېر دې ملګري سره خواره واره شو. دلته چې وو ګټه دا وه چې دوی دلته یو ځای وو، په همدې برخو کې کار کاوه، سره راټول وو او عملا لګیا وو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره په شریکه سره کار کاوه، یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول، او خورېدل به، ساتل کېدل به، آرشیفته کېدل به. ملګري چې خواره واره شو، زما په نظر په نوره نړۍ کې د ده تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و، په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شو. د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی، تا هملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي. هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی لاس کار کوي، څوک پوټلو کې اخته دي، څوک په یو شو، څوک په بل شو. ځکه هلته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده، هلته که ته ډوډۍ پرې پیسې ګټې، نو هلته د تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوي. نو زما په نظر ډیره لویه ضایع ده، او کله کله وخت پیدا کی یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي، خپلو کورنیو سره وغږېږي، تماسونه وکړي. زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب، خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو راسره یې، او د خپرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی. کور ودانې درته وایو. یو جهان مننه چې مینه مو وکړه او ښه ډېره مو راسره وکړه. کور ودان.
خوشحاله اوسئ امیر صاحب، ډېره مننه، زه خوښ شوم.
کور مو ودان. درنه اورېدونکو، تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې دې خپرونې ته غوږ وئ. ځان خیال ساتئ. له خپرونې په وروستیو شیبو کې د سرفراز په واس کې د غزل واورئ، او له همدې سره به د خپرونه هم پای ته ورسیږي.
مشال مرکا
له مهمو او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبه، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوی مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.